بدیل کېدای شي کنه. په دې سره ورسېدلو 12:13 ته د خبرونی نیمایي برخې ته ورسېدو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر شر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخ منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه غوطه کې د ملکیانو په وژنه کې د مسکو د بېرحمانه ونډې له کبله په روسیې سخت انتقادونه کړي دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت وایي د یو امنیتي تهدید له امله به نن د خلکو پر مخ تړلی وي.
له رضوان مراد خان مننه کوم. دوستانو استاد څخه مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره ووریده. کچیر موږ موږ خبرونه او راپورونه نوی ورېدلې نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورتلای سي azadiradio.com زموږ پاته ده. اوس په هم د ژمنې سره سم اونیس پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافي همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 څخه تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز وایان خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لارې د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې توری 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشه یي توکي چې چرته او تریاک پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دی چې دغه نشه یي توکو سره 15 تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ یې عدلي او قضایي ادارو ته رسمن سپارلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا راغون شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په آزاد فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1560 اتیا بې سرپناه معتادین جمع وري شوي دي او پس تداوی څلور مکاس خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات پس تداوی فلو ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روباتسنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپل خوخه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
موسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه، د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو له مین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو، دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کتب پلار مې راغو، تعلیم وسره یو دوه درې دانې را زنجیرونه وسره بس یو د مې راویني درې ورنه ناس ما وتل ما څه چل دی یو تا دې کوټه کې بندو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور لدې کور زما والکه په دانې مش په چیرې دی زما خوخه چې هر چیرې زما زما.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. افغان حکومت کابل پروسی دوم کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یو ګډ ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسی کانفرنس کې وویل چې کورنۍ قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او د نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم مالی سرچینه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملی میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروشي نومې دوهم کانفرنس کې نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شوه چې د نشي موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشي موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړې او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وشي.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونه ډالر د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنۍ قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنۍ شبکې پاشل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشي موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګرۍ کې په ګټه لویدلي او دې پیسو جرمي او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروشي نومې دوهم کانفرنس کې د 52 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډیره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس ترنکو چې د افغان حکومت لخوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې ستراتیژۍ د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 455 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشه مواد او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې هدف یې د نشه موادو مخنیوي، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 130 او د روزګان لپاره 80 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان نبی رحمان سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د بیش پر مهال وویل چې د بدلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالۍ کې شاوخوا 10,000 د پستې نالان پر ځای بزګران وبېشل سي.
په دې ټولو ولسوالۍ کې موږ په کندهار 9,000
بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو شبه بدل دی. د شکران په خبره د پسته ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم شبه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوي، د روا کښتونو وده او لکروندګرو او باغلرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېر خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په یني باغ کې هغه بزګران چې د پستې نالانې تر لاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو شبه بدل دی او دغه ونې د ښه حاصل ترڅنګ لږ وبغواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغلرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نور برخو په اړه روزنه هم ورکول سوې.
در ډیر نباتات موست د پستې نه حال په دې باندې موږ خوښته رو از موږ بزګر د کندهار په ساته د تقاضا ډیره ده، ځکه چې دا نبات حاصل شور کوي او په کمی غواړي او په کندهار کې وب کمی دي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤل وایي چې په تیرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ سوي چې کروندګرو او بزګران ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معنیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشه یي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معنیت لري. دې معنیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې معتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپله د ځوانانو 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لکه مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملا مو کار وکړي. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتاط ځوانانو په اړه غخپل اندېښنې چې د شریکی کړي.
تاسو وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دوغه فعالیتونو په اړه راته چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغه مو راټول کړل، هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغه ځای کې په تداوی باندې مختادي. د دې ترڅنګ مونږ اما په هوای چې دی هغه د دینی علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورتس للارې مونږ اما په هوای ورکې خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روغ دی، واغوي مونږ تخپل ځوانان راوستل، مونږ هغه د ټریټمنټ سنټرونه چې دی هغه ته ولېګل.
موږ چې د څومره متاجرو سره خبرې کړې دي، اکثر یې ویلي چې د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار لپاره مو تر وسه څه کړې دي
مونږ د کارمندنې کمیسون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي وي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي، علمي اکډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا که مونږ چې اما په هوایی پروګرام ترسره کوو، د اسلام له نظره دینی علمای کرام چې دی هغه تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی هغه خلکو ته اما په هوایی ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کروي، مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا موقعی ورته برابرې نه شي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاد سیمنیت په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغه څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی، دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ته رجح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي مسئولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډرسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړي یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بله څانګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکو څه مودا کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي په خپله خوښه باندې، د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دي هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لار واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډیږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي که هغې کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږدي وي، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امیریتی لرو، بیا اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دی هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دی ځنې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو طاقت امکانات چې زموږ سره په دې اداره کې دي مونږ یې ورسره کوو. که زموږ سره نه دي، مونږ بیا هغو نړیوالو کمک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زموږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي، هغه یې بیا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ له خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي، مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډیره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئ
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ چې په 2016 منځنی سپو خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو دیش کلن عبدالحادي په پاکستان کې چرس کول، کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او ورونه چې د دل نشو خبر سول نو د یې په نظرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې بندي کړ. دا چې عبدالحادی څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنکته خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزی کاروبار کوو پاکستان، بیا مو افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار. اسکوټ کې مې پوډر نشه شروع کړه، نه هم کال لږې پوډر نشه کوو. دوه دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله، هسپتال کې داخل کړم. هسپتال نه چې راووتم مې درې میاشتې پاک کړم، بیا هغې نه پس مې بیا شروع کړو. پخ کې ناست وم، نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راوول، راویل مال چیرته ما زه پلانیزې کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناسو حساب کتاب یې کوو، موته مې خانجي څخه به هېڅ خبره نشه چې اوس کوي. دې کې مې کته پلار مې راغو، تعلیم ورسره وي، دوه درې دانې را زنځیرونه ورسره بس یو دم یې وې راوینیسه. ورونه مې درې ورونه مې ناسو، ما وتلې ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو. په غرسونه مې چې ویلې بوتلم کوټه کې وتړلم زنځیرونه من بس پروتم. مازدیګر ټایم دردونه را باندې راغله. یو ټایم مې فکر کوو چې مال دې ځینې وزه څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چرسونه چورت مې وویل، کلفونه ملفونه مې دغه کړه، زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټایم مې دماغ ته راغله، ما چې دا کټ خو چې کوم دی دا څلور خپې لري، همدا یو دی دغه ته مې لته ورکړل کټ پخې ته. هغه ووتله، دا غټ بازو چې کوم دی دا زما په اوږو او دوباندې راووتم. مور مې داسې دروازې خولې ته ودرېد، ما ته ویل خدای قرآن خاطر وکړه، پلار دې راشي، بیا چېر چېرته ځې کلبونه به نه خلاص خو لاړ شم. ما وتلې ما نه ځم. خو هر څونه مې چې وکړه نه یې پرېښودم. تالیا چولې وګېټ ته مال کیلي کیلي را نه کړله، پاس بام ته وختم، بام نه مې ځان خطا کو لاړ. بیا زه کور ته راغلم، زنځیرونه یې ما نه ورور خلاص کړ. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دی نه او د خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه، زه به بیاسې بانه مانی ووتم. بیا به لاړم هغې نه مې شیر اوس کوټه کې به مې والو. هغه بدن نه دی پاتې اوس، مې ځواني زه مو خراب وم، بدن خراب، بدبختۍ سره ډېر مخ یو. د نشې مخ خو د ماشومانو سره لوبې کولې، خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان به څنګ ته راغله، والو مې حوصله نو نه، دماغ مو خراب شور به کوو، دماغ را لږ داسې کمزوري کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشې مواد وختوي، خو یو وخت نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې نه ببره له کوره ووت او ولې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره، یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟ ما خو بوډر پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم، که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شول. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای، پخوانی ملګری می هر ورځ وینم خو خبر هم نه ور سره کوم. زه په خپل خیر او شر خپویږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سره ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف و مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه دې ور مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو اکرم داتے؟
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدلتا چکوے؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاک سورا اس پینز باندر نہ جوشو. مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي یو، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړې او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې؟
ای های، دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ غېږ تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کړي. دغه دې واخله نو.
څه وایم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت و تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوه